دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل انداز او نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې ورځ موږ عموما د څلورو بجو په خبرونو کې ولایت په ولایت پروګرام خبرو او د نن ورځې ولایت په ولایت خبرونه کې به د ننګرهار ولایت ته ولاړ شو. د ننګرهار په ستونزو به د ننګرهار له خلکو او چارواکو اورو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا د حکومت یو نوی راپور وایي افغان حکومت سکل د خپل قلمرو په سلو کې پر 15 برخه ولکل لا سور کړی ده. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 55 وسلوالو د مړینې خبر ورکوي، او په سوریه کې د القاعده شبکې یوې همکاري ډلې النصره جبهه له دې شبکې څخه خپل بیلتون اعلان کړی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د امریکا د حکومت د یو نوی راپور لمخې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې لځند سره سره د افغانستان حکومت د سکل د جنوري او مې میاشتو ترمنځ د خپل قلمرو په سلو کې پر 15 برخه ولکه له لاسه ورکړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یا سیګار چې دا راپور یې خپور کړی وایي د افغانستان حکومت تر مې میاشتې د خپل قلمرو په سلو کې پر 15.6 برخې ولکه درلوده، خو دا فیصدي د جنوري په پیل کې 10.15 وه. راپور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د چارواکو په حواله له هغو سیمو څخه چې په ټیټ لومړیتوب کې دي د تهاجمي حملو لپاره نورو سیمو ته د افغان ځواکونو استول، د طالبانو لخوا د نیول شویو سیمو د ساتنې لپاره اقدامات، له فرصتونو څخه پر ځای استفاده او په نیول شویو سیمو کې د استحکاماتو ټینګول د افغان حکومت د دې ماتې علتونه بللي دي. د سیګار راپور زیاتوي چې وسلوالو طالبانو ته د ځینو سیمو پر پریښودو سربیره د افغانستان وسلوال ځواکونه همداراز د نورو ډلو او د اسلامي دولت یا داعش او د ازبکستان د اسلامي نهضت د وسلوالو لخوا هم تر فشار لاندې دی. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې چنن خبره شو ویلی چې د عملیات په 13 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوی چې په ترڅ کې ټول 55 وسلوال وژل شوی، 14 تنه ټپیان دي او شپږ نور له وسلو سره نیول شوی. د دفاع وزارت خبر پانه په دې ترڅ کې د ننګرهار ولایت په کوټ، اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د داعش ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې له دې ډلې د 50 تنو مړي پر ځای پاتې دي. دفاع وزارت همداراز وایي چې د فراه ولایت په بالابولو کولسوالۍ کې د شفیع الله په نوم د طالبانو یو قمندان چې په فهیم هغه مشهور و له خپلو اتو ملګرو سره یو ځای وژل شوی او 14 ملګري یې ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په هلمند، کندهار او د ختیځ او شمال په څو ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې ادعا کوي چې په خبر پاڼه کې ټول شمیر 180 تنه ښودل شوی. له بلې خوا په کندهار کې دیره 215 اتل قول اردو په یو جلا خبر پانه کې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ او د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د عملیاتو خبر ورکړی. په بیان کې ویل شوی چې په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او یو اندازه وسلې او مهمات ترې ترلاسه شوي دي. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار ولایت چارواکي د داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو د دوهم پړاو د پیل خبر ورکوي. د ملي اردو او د ننګرهار ولایت د پولیسو چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې له داعش ډلې څخه پاکې شوي دي محلي پولیس ځای پر ځای کیږي. د ننګرهار د والي ویان خبریالانو ته وویل په کوټ او اچین ولسوالیو کې به سیمه ییزې شوراګانې جوړې شي چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره به کار وکړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې د امریکا پوځ د افغان ځواکونو ملاتړ. د النصره جبهه په نوم د سوریې د حکومت مخالف وسلوالې ډلې له القاعده شبکې څخه خپل بیلتون اعلان کړی. د دې اقدام هدف ظاهر انداده چې دا ډله غواړي ځان د روسیې او امریکا له هوایي حملو څخه وژغوري. د القاعده همکاري ډلې او داعش د سوریې په اوربند او د سولې په خبرو کې نه دي شامل او دواړه ډلې د امریکا او روسیې په هوایي حملو کې په نښه کیږي. د النصر جبهې مشر ابو محمد الجولاني پرون الجزیره ټلویزیون شبکې ته وویل د دې ډلې نوم به له دې وروسته د سوریې د فتح جبهه وي او له هیڅ یو بهرني اړخ سره اړیکې نه لري. د القاعده شبکې مشرانو په یو جلا پیغام کې پر دې ډلې غږ کړی چې د اسلام د ښېګڼې لپاره دې نه بیلیږي، خو د ډلې مشرتابه ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د خلافت د رامنځته کولو هدف ته به دوام ورکړي. په یوه نوې ویډیو کې چې د راپورونو له مخې اسلامي دولت ډلې خپره کړې، د فرانسې د شمال پر یوه کلیسا له دوو برید کوونکو یوه له مسلمانانو څخه غوښتي چې فرانسوي جاړه کړي. 19 کلن عبدالمالک نبیر پتیت جان چې د فرانسې تابعیت درلود او د جولای په 28مه له یو بل تن سره په ګډه رسمن د کاتولیکې کلیسا د پریست په وژنه تورن وپیژندل شو. په خپله وینا کې ولسمشر فرانسوا اولان او صدراعظم مانویل والس ته خطاب کوي او وایي وخت بدل شوی، تاسو به هم هغه درد وزغمئ چې زموږ ورونه او خویندې زغمي. نوموړی چې پر کلیسا له حملې وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو له مسلمانانو غواړي چې پر فرانسویانو حملې وکړي او وی وژني او غوښتنه کوي چې مسلمانان دې د هغه نړیوال ائتلاف پر ضد جګړه وکړي چې په سوریه کې د داعش ضد عملیات کوي. د فرانسې پولیس پر کلیسا له حملې مخکې د پیتیت جان په لټه کې وو، ځکه د ترکیې استخباراتو خبر ورکړی و چې دا تنکی ځوان ښایي له افراطي ډلو سره په تماس کې وي. او هیلری کلینټن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي ډول ومنله. میرمن کلینټن په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنوانسیون په وروستۍ ورځ په وینا کې وویل امریکایان به د هغو چیلنجونو په وړاندې ودرېږي چې د امریکا د ګټو پر خلاف دي.
Yes, the world is watching what we do. Yes.
هو نړۍ موږ ویني چې موږ څه کوو. موږ د امریکایانو راتلونکي ټاکو. نو هیوادوالو راځي چې یو موټی او قوي ووسو، راتلونکي ته وګورو. راځي چې د خپل ماشومانو او خپل ګران هیواد لپاره یو غوره سبا جوړ کړو. چې دا کار مو وکړ، امریکا به د تل په مقایسه ستر وي. مننه. خدای دې د تاسو او امریکا مل وي. د ډیموکرات ګوند د کنوانسیون په وروستۍ ورځ هغه څلور ستوري لرونکی جنرال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري کړې، د هغه امریکایي مسلمان پلار چې په عراق کې وژل شوی او د هیلری کلینټن لور چلسی ویناوې وکړې. میرمن کلینټن به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. او د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي چې اوکراین ته له اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره د ځنډول شوي پور د ورکولو پریکړه یې تر دې دمه نه ده کړې. راپور د اوبخی دا پور په اوکراین کې د فساد په اړه له اندېښنو وروسته تیر کال وځونډول شو. د IMF ویان ویلیام موري پرون وویل د دې مؤسسې مشرتابه غړي به اوکراین ته د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې پور د بیا ورکړې په اړه د اګست د میاشتې تر نیمایي پورې رای ونخلي. د اوکراین حکومت د تیر کال له اګست میاشتې را په دېخوا د IMF د پور د بستې چې تیر کال په اپریل میاشت کې تایید شوی و نوی قسط نه دی ترلاسه کړی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
دوستانو ولایت په ولایت پروگرام کې مو د ازل ز اجمل اند هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې د ننګرهار ولایت تزو. ننګرهار چې یو مهال د سولې او امن کور یادیده، په وروستیو څو کلونو کې امنیتي وضع له یوې ورځې بلې ته خرابه شوې ده. دغلته نه یوازې دا چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شته ستونزو زور اخیستی دی، په تیرو څو کلونو کې په سیمه کې یوې بلې ډلې چې ځان د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یوه برخه بولي وده وکړل او په ځینو ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړل. دغه ډله که څه هم په لومړیو کې شمیر په کمه اندازه و، خو په کمه موده کې کورنی او بهرنی پلویان پیدا کړل او د ننګرهار، پاچین، کوټ، هسکمین او ځینو نورو ولسوالیو کې خپلې مورچلې پخې کړې. ځایي خلک وخت په وخت د دوی لخوا وځورول شول، وکړول شول او د کورونو پرېښودو ته اړ شول. په وروستیو کې دولت دغلته پوځي عملیات پیل کړي دي. په روانه خبرونه کې به په همدې غږیږو چې په ننګرهار کې عمومي وضعیت څنګه دی، په دې ولایت کې د داعش په وړاندې عملیات په څه ډول روان دي، هغه سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي هلته د حکومت او طالبانو ترمنځ کشمکش په کومه خوا روان دی، او همدارنګه ننګرهار چې یو فرهنګي سیمه وه، فرهنګي، کلتوري، اقتصادي او نور فعالیتونه پکې څنګه دي. میلمانه مو دي د ننګرهار د ولایت د والی ویاند عطاوله خوګنه، او همدارنګه په ننګرهار کې مدني فعال او د ژوند خیریه بنسټ رضاکار انجینر صاحب راحت ګل زیارمل، دواړو ته هر کله وایو. ډیر زیاته مننه له دواړو نه په دې خبرونه کې د ګډون له کبله. خوګنه صاحب، په عمومي توګه راته دا ووایا چې په دې وروستیو کې د داسې ښکاري چې د داعش او د افغان حکومت د ځواکونو ترمنځ خو جګړې له څه ډېرې مودې راهیسې روانې وي په کوټه او چین کې، خو په وروستیو کې داسې ښکاري چې حکومت په دغه سیمو کې پراخ او په یو ځواک سره عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو د عمومي نتایجو په اړه راته ووایه.
مننه بسم الله الرحمن الرحیم. خان صاحب تاسو هم کرام جو او ګران جرمن صاحب تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې نږدې دوه اونۍ وړاندې جمهور رئیس 200 سیراپور وروسته د سفر پر مهال امر وکړ چې داعشیان دې په اونیو کې د دوی جرړې وایستل شي، او دوه سوه یو سلاب خپل اردو ته لارښوونه وکړه چې دغه چاره باید دوی ترسره کړي. د ده د امر په ترڅ کې دا لارښوونه هم وشوه چې د شفق عملیاتو چې پخوا یې رهبري له کابل څخه ترسره کېده، رهبري دې هم د 201 سلاب خپل اردو څخه ترسره شي. دا هغه موضوعات وو چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې روسي عملیات پیل شول. په لومړي پړاو کې کله چې جمهور رئیس امر وکړو سمدلاسه د ځانګړو کمانډوي ځواکونو له لوري عملیات پیل شول، په کوټ ولسوالۍ کې، په اچین ولسوالۍ کې، په حقمیره ولسوالۍ کې او په یشنور ولسوالۍ کې عملیات پیل شول. د دې عملیاتو موخه دا وه چې هغه مهم او اساسي پټنځایونه یا هغه زیات شمېر د داعشیانو ډلګې چې شتون لري هغه له منځه یوړل شي. دغه عملیات ډیر مؤثر و، تقریبا د یوې اونۍ په موده کې ترسره شول. له هغې وروسته د جمهور رئیس د حکم په اساس باندې اساسي او موسی عملیات چې د قهر سیلاب په نوم د امنیتي موظفینو له لورې نومول شوي دي دا ورنه شپه پیل شول. د دې عملیاتو دوه پړاو لري. دا عملیات به یو د دې ترڅنګ چې مخالفین په ځانګړي ډول د داعش په وجه کې د دې ترڅنګ د دې عملیاتو بل موخه د اساسي ثبات لپاره زمينه برابرول دي. د دې عملیاتو پر مهال بهرني ځواکونه هم په دې موخه هم کار شوي دي چې دوی نړۍ ته وښيي هغه اداګار چې ترسره کېدلی چې ګوندي داعش د حکومت یا د نړیوالې ټولنې کومه پروژه ده، په همدې موخه چې داعشیان وځپل شي حکومت او نړیوالو متحدینو یو ځای په ځانګړي ډول امریکا زموږ سره په د ځپلو کې همکار ده. دوی امریکایي ځواکونه زموږ سره په لرې واټن توغندي ویشتلو او همداراز په هوایي ځواک کې د اړتیا پر مهال چې زموږ منصبین اړتیا وګوري دوی همکاري کوي. اوس مهال د کوټ ولسوالۍ اکثره سیمې د داعش لشتون څخه پاکې شوې دي. همدارز د هستي مینې ولسوالۍ، اچین، نازیانو او پنورو ولسوالۍ کې چې هلته د داعش حضور لیدل کېدو یا د کشفي اطلاعاتو پر بنا باندې داسې راپورټونه ترلاسه شوي وو هلته د داعش د ځپلو په موخه عملیات ترسره کېږي.
ډېره زیاته مننه خو ګڼه سب بیا به تاسو ته راځو
مخکې
مهرباني. ډیره زیاته مننه ښاغلی خوګیاڼۍ د ننګرهار د والی ویاند. بیا بم راځو په نورو پړاوونو باندې بم خبرې کوو. لاړ به شو په ننګرهار کې مدني فعال چې ژورنالیست دی او له اوږدې مودې راهیسې په دغه ولایت کې کار کوي، د په عین حال کې انجینر هم دی او د ژوند خیریه بنسټ یو لډیرو فالو رضاکارو نام دی چې د خیر خیګنې کارونه کوي. راحت ګل زیارمل. زیارمل صاحب مننه درنه کوم ستړی مشه خبرونې ته مهرباني وکړه. دا راته ووایه د ننګرهار یو عمومي تصویر راکا په تیرو دوو کلونو کې په ننګرهار کې وضعیت کومې خواته تللی دی او دا مهال چې ته په ننګرهار کې د ننګرهار وضعیت ته په کومه سترګه ګوري؟
مننه ازادي راډیو نه چې موږ ته دا موقعه برابر کړې چې له خپلو چارواکو سره بحث وکړو. دغه بحث د لارې نه هغه حقایق چې ورته موږ ته معلوم دي میډیا راخیستي دي، آینې دي راخیستي، هغه له اورېدونکو سره شریک کړو. اورېدونکو مننه چې څو شېبو نورو مګرانی په تېرو دوو کلونو کې د ننګرهار عمومي حالت داسې و ځوان په ځوان روان دي، هم له امنیتي پلوه، هم د بیا آبادۍ له پلوه، هم د اقتصاد له پلوه، او لامل یې ټول په وروستیو دوو کلونو کې د ننګرهار نامي ده. دغه نامي یعنې اوس ما د خوجاني صاحب خبرې واورېدې، دی یوازې د حکومتي ځواکونو لخوا وروستۍ یوه اونۍ عملیاتو باندې وغږېده چې دی حکومت لاسته راوړنې لرلې، لیکن له دنه ډېر پخوا کله چې مخکینی والي صاحب مولانا صاحب عطا الله لودین دی د ننګرهار والي و، په هغه وخت کې د پاکستاني طالبانو په نامه یوې ډلګې په اچین ولسوالۍ د سینګر ولسوالۍ په ځینو سیمو کې سر راښکاره کړو. ظاهرا د سیمایزو افغاني طالبانو خلاف جنګېدل، لیکن پاکستان د خپلې پښې ټینګې کړې، مورچې جوړې کړې، او دغه ته یې په سیمه کې ځان ته ځای پیدا کړ. چې په هغه وخت سره هم حکومت بېغوري وکړه، ناغېړي وکړه، او په دې طالبانو خپلمنځي جنګ کې مداخله ونه کړې. هغه وخت ښه مکوه چې حکومت دغه خلک ځپلي، ځکه دواړه لوري د افغان دولت مخالف وسله والو. د هغه نه وروسته هماغه د پاکستاني طالبانو حافظ سعید ډله چې وه، بیا یې خپل ظهور د دغه نوي والي صاحب د راتګ سره د دولت الاسلام په نامه د یو وسله والې ډلې په توګه اعلان کړ. هماغه د عراق او د شام د داعش ډلې سره تړلې ډله ده. دغه دولت الاسلام ډله په لومړي وختونو کې دوی هم دې خاطر چې په سیمه کې نفوذ پیدا کړي، د طالبانو سیمایزو طالبانو ظاهرا د سیمایزو طالبانو خلاف وجنګېدل. هغه خلک چې د سیمایزو طالبانو د ظلم نه تنګ وو، یو ډول یې ورته هرکلی ووایه. له هغه نه وروسته حکومت په هغه وخت کې بښنه غواړم، حکومت خصوصا متنی والي صاحب د مطبوعاتي کنفرانس کې پوښتنه وشوه چې دغه دواړه مخالف وسله والې ډلې په خپلو کې سره نښتې دي، حکومت پر یاره کوم دریځ لري، حکومت څه کوي؟ د والي صاحب له خولې رسنۍ ته ویل شوي دي چې د دوی دا مخالفت ښه دی، پرېږده چې خپلو کې سره وجنګېږي. یعنې په هغه وخت سره حکومت بې غوره پاتې شو. کله چې د دولت الاسلام ډلې په اچین کې پښې ټینګې کړې، نه یوازې دا چې د پخواني طالبانو په نامه د ډلمې خلاف خپلې وسله والې مبارزې یا جنګ ته زور ورکړي، بلکې د سیمه ییزو خلکو ازارونې وژنې ته هم کار وویلې. چې یوه بېلګه یې هغه په تېره روژه نه، بلکې شاوخوا یو کال وړاندې بله روژه کې د لس کسو ځایي اوسېدونکو بمونه کېنول او ولزول وو. هماغه و چې په سیمه کې دا اور بل شو، سیمه ییز خلک له چین نه راووتل، له مامونډو درې راووتل، مامونډو دره، چین، نازیان، سرس او سر اور وګرځېده. په هغه وخت سره دغه دولت الاسلام ډلې چې په فکري لحاظ مهاجریت ته ډېر قایله دي، په هغه سیمو کې هم نفوس پیدا کړه چې هغه د دغه فکر نه متاثره دي، لکه د چاپلیار ځینې سیمې، خوجاني ورسوالۍ، حتی د کامې غوندې ولسوالۍ کې هم یو څه نفوس پیدا شي، یا نفوسي خلک پیدا شول چې د دې ځینې په اچین او نازیانو کې خپل وسله وال تکړه کول. ورو ورو بیا هم یو څه بېغور او لیکن ډېر سست او بچي عملیات وخت نا وخت کېدل، هغه د خلکو د غوښتنو مطابق چې خلکو وختل چې نور باید حکومت پراخ عملیات تر سره کړي، ځکه چې د پورې غاړې کورنۍ جنسینا د دولت اسلام په نامه د دغې وسله والې ډلې د مرستې په نامه باندې حتی پاکستاني ملیشیا راواوښتې په دغه سیمه کې ځای په ځای شوې او وجنګېدلې، خلک یې ووژل، حتی حیوانات یې ووژل، د خلکو کورونو ته یې اور ورکړ. دا د تېر کال یوه وری وه، د هغې نه راوروسته تېر کال کله چې بیا دغه حکومت عملیات وکړ د اچین ځینې سیمې ته تېر شوې، معمول وزارت ته تېر شوه، داعش وسله وال شاته د سپین غره خواته لاړل او په سپین غره کښې د سپین غره په لمنه کښې ځینې سیمې په خپله ولکه کښې وساتلې. که څه هم ولسوال غالب په خپل وخت سره وخت نا وخت عملیات وکړل د سیمه ییزو پاڅونوالو په مرسته سره، لیکن هغوی جګړه په یو شکل نه یو شکل دوامداره ساتله. ایپه دا وروستیو چې دغه خلک بیا هم د سپین غره د لمنې نه په کوټ ولسوالۍ او د شینوارو په ځینو سیمو کښې بیا راښکاره شول، او دا ځل یې د پخوا په پرتله زیات هم ځایي خلکو ته زیان ورسوه، هم یې محلي پولیسو ته د لوکر خلاف حتی د څو ورځو دپاره یې د کوټ ولسوالۍ ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې وساتلې. یوازې حکومت په وروستیو کښې لکه څنګه چې د ولایت ویاند وویلې، خپل غوټ دریځ اعلان کړ د داعش په وړاندې، او هغه دا دی چې ولسمشر ننګرهار ته راغلی، د ولسمشر ننګرهار ته راتګ نه وروسته وسلوالو ډلو خلاف ځانګړې چټکې وګمارل شوې چې عملیات ترسره کړي. یوازې دغه وروستۍ اونۍ یو څو لاسته راوړنې په رقم کښې حکومت یادولی شي، تر اوسه اوس هم یو څه لږې سیمې تصفیه شوي دي او بېرته حکومتي ځواکونه ترلاسه کړي. لا هم د کوټ ولسوالۍ سپینغر لمنې د کوټ ولسوالۍ ځینې سیمې د سپینغر لمنې له داعش وسلوالو ډکې دي، په منظمه توګه له ډیورنډ کرښې هغه اړې نه ملاتړ کېږي او دا خوا نه ورته مالي او لوجستیکي مرستې کېږي، او له دې خوا تبلیغات لا تر اوسه حکومت هم په دې نه توانېدلی چې داعش راډیو بنده کړي. تبلیغات یې روان دي او د دغه تبلیغاتو له لارې حتی د جلال آباد په ښار کښې دوی یو څه نفوظ لري، او د جلال آباد په ښار کښې ځینې حدتي وژنې هم حتی د دغه لړۍ یوه کړې ده. حکومت د خصوصا د ننګرهار امنیتي مسؤلین په دې اړه یا یو څه بې غوره دي او یا هم وس نه رسېږي.
زیاته مننه، ډیره زیاته مننه زیارمل صاحب، تاته بیا هم راځو. زه غواړم مخکې له دې نه چې د تاسو په خبرو او همدارنګه په نورو مسایلو باندې د ښاغلي عطاالله خوږیاڼي څرګندونې واورو، د ننګرهار د والي د ویاند. څو اوریدونکو ته هم ورځم، اوریدونکو ته لومړی د ټلیفون شمیرې اعلانوم. هغه اوریدونکي چې په ننګرهار کې میشت دي او په ننګرهار کې اوسېږي او له حالاتو خبر دي یا په نورو سیمو کې دي خو لږ تر لږه په ننګرهار باندې خبر دي، کولی شي موږ ته زنګ ووهي او د ننګرهار د عمومي وضعیت په اړه را سره خپلې پوښتنې شریکې کړي. د ټلیفون شمیره مو ده په افغانستان کې البته داخلي شمیره 0992 203 1540، بله شمیره ده 0992 205 55. همدارنګه دوستان کولی شي چې د سکایپ له لارې رادیو ټکی ازادي باندې هم موږ سره په تماس کې شي، موږ یې تماسونه اخیستلی شو. مخکې له دې نه چې اوریدونکو ته ورشم، دغه ته ورځم، خوږیاڼي ته ورځم. خوږیاڼی صاحب، د زیارمل صاحب د خبرو په اړه راته لنډه تبصره وکړئ او دا راته ووایئ چې آیا تاسو دغه خبره څومره منئ چې حکومت د داعش د وسلوالو په خلاف باندې په دغه سیمو کې لزغم نه کار اخیستی او د ډېرې مودې لپاره یې بې پروایي کړې وه د دې ډلو په ځپلو کې؟
مننه. حقیقت دی چې د داعش حالاتو کښې داعش ظلمونه د سملو وړ نه وه، باید هر مهال اقدام ترسره شوی وو. ولې داعش چې یوه کوچنۍ مخالفه ډله نه وه، دا یوه نړیواله مخالفه ډله وه چې ښایي همدومره اړتیا لیدل کېده لکه وروستي عملیات چې اوس چمتو شوي دي او ترسره کېږي. پرې موږ خپله جناب والي صاحب یا ولایتي ادارې هر مهال هغه معلومات چې د داعش د ځپلو په موخه باید مرکزي ادارې سره شریک شوي وای، موږ شریک کړي دي او په اړه مو ترې د اقداماتو غوښتنه کړې وه. هر مهال هغه ظلمونه چې دوی له خوا ترسره کېدل دا مو شریک کړي وو. کوم موضوع ته چې زیارمل صاحب اشاره وکړه چې دوه مخالفو ډلو خپل منځي وژنې کولې او په دې اړه د ورایتی داری د والی صاحب برګرام دا و چې خدای چې خپل مندوب سره ووجني خای چې دا هم مطلب لپاره پګټه ووسی چې مخالف دې خپل مندوب سره موزت کیا و د دوی د خپل عمل په سیمه کې قرن دوی کمزوري شي ولی موږ دنده لرو چې هر څوک چې د نظام مخالفي هغه ولسته نو رسوي هغه وظفو چې بل اخر ورسی اقدامات تاسو وسپوري یو اطمینان چې کوم د ولس او نظام ترمنځ یو ډول باور رامنځته شي و یو محل به عملیات ترسره کیدل بیا به سیمه پرې خودل کیده او یو ډول به ولس به باور او یو ځل بیا هم دوی د ویری او دار لامل د مخالفو ډلو خبرو اثر ته ول نیو یا به د دوی سره اقل لیوالتیا خو ده دا عملیات توفیر لري دی عملیات کې به مخالفینو ته بیا په سیمه کې ځای نه ورکول کیږي هغه میکانیزم چې لوران دی جوړ شوی دی د ثبات میکانیزم دی چې هغه په ترڅ کې به موږ په سیمه کې هغه پرمختګي کارونه چې لکړنو نه تر سره شوی په هغه ولسوالې کې چلتا مخالف پیډلې ویلا په تر سره شي هغه مسولین چې هغه مودور سي د ولسوالې سفرونه نو کړی او نشي ویني دا د چارواکي حالت د ورځ ورځ ولته وسیږي تنظیمي به تر څو د ولس باور رامنځته کی په دې مخه سیمایي باصلاحیت شوراګان جوړ شوی دي هغوی د ولس او حکومت ترمنځ د وطن درمنځ کې دودن د لري هر ارکیا هر ضرورت چې ولس ولري پسغر د بین نظام څخه غوښتنې کوي او د دوی غږ به مستقیم تر جمهور رئیس ورسیږي
ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه خغلی خوګنه بیا مرزو زیرمل سبسن نبا ماورو او لتا سره به ماورو یو څو اوریدونکو ته ورزو زما تخنیکی همکار راتوي چی یو ملګری له اسکایپ نه په تماس کړي مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشي
حبیب الله خبرې کوم د متحده عرب اماراتو نه شینوار احمد نازیان ولسوالۍ
خا ستړی مو شي خبرونه ته مهرباني وکړه موږ لته نه اورو دي شنوارو په اړه معلومات
زما غږ له خراب ته لګ مرې تکلیف لرم مریضم نو تاسو خبرونه مې واورې دا خبرې وشوې زه یو پښتنه لرم چې دغه د ایش چې رامنځته کېده د دې نه مخکې هلته موږ شهید وو په دغه کې اوسېدو په هماغه ته د شینوارو غنیخیل ولسوالۍ کې همالته زه اوسېدم نو هغه وخت کې دوه کاله مخکې د تحریک طالبان چې کوم طالبان هلته را پیدا شوه یوه ډله هغوی ته حکومت کارټونه وویشل چې کارټونه ورسره وو ببرې څڼې به ګرځېده نو چې کله به مونږ ولیدو نو دومره هیبتناکه شکلونه وو چې مونږ به تر وېرېدو نو پولیس به چې راغله پولیس یو نیم پولیس به هغه تلاشي کړه چې وروره ته چېرته روانې څوک یې ته اسناد لري تذکیره هغه به ورته یو کارټ وښود او ښه زړور به ګرځېد سرې سترګې نو کله به چې بندیان شو هم ما یو ورځ دلته عملیات وشو زمونږ کلي ساحه کې هغه تقریبا سل یو نیم سل کسی ونیوه د حکومت بیا هغه ولسوالۍ ته وسپارله ولسوالۍ ته چې ویوړه هغه کې دغه تحریک طالبان غړي چې هلته کورونه وو هغوی هم پکې وړي وي او اتلس کسه هغوی چې ولسوالۍ ته ویوړه نو هغوی ښه سرې سترګې ناست وو ښه خوشحاله وو هېڅ چورته هم نه وران ولسوالۍ کې چې دغه وو زه همالته وم چې دوی ته یو کس راغی چې دوی مشر وو دوی مشر وو او هغه ورته راغی ولسوال صاحب ته ورغی وو خب ډاډه زړه مان دی او هغه کسان یې وسره
یعنی د تاسو مطلب دا دی چې په تحریک طالبان غړو سره حکومت کار نه درلود په لومړي سر
هغه وخت چې کوم حکومت دوی سره یو جوړامت کړی و حکومت نه غواړم چې داسې خطرناکې لوبې چې به آینده کې نشي کنټرول کولای او کنټرول نه بهر کیږي ترې نه داسې خطرناکې لوبې نه لوبې ځکه چې په مونږ سرنوش باندې لوبې نه کوي دوی ته ولې کارټونه ورکول هغه وخت کې چې هلته راغلي هلته میش کړه او هغې نه وروسته چې اوس دا یو سرخوږی تر جوړ شو مونږ خلک یې تباه کړه په بمونو یې کېنوله او اوس دا یې لګیا دی چې دا عملیات یې شروع کړي رئیس جمهور هم څو وار دی چې ننګرهار ته راځي او دا غونډې کې قومندانان سره راټولېږي
مننه پیره د تاسو غږونه خپاره شوه څرګندونې مو خپرې شولې کورودانۍ درته وایي یو بل اورېدونکي ته ورځو دا راته د تلیفون په تماس کې دی وروسته به خوږیاڼۍ صاحب بیا د دې اورېدونکي د اندېښنې جواب وایي مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي مهرباني تاسو غږ خپرېږي مهرباني وکړئ
هلو
مهرباني وکړئ غږ مخ خپرېږي
خوشاله
اوسې مهرباني
مختارم مثلا تاسو له اسکول بلیګل هاله ما تاسو او دا تاول چې باور دې عمل له کوم سلامونه لري ما دا کوم پروګرام چې شروع کړی ځان دې چې تاسو سره خبرې کوله
وعليكم السلام سلام شي مهرباني وکړه درته د سترګو لیدل حال و یا ول خدای راتوي چې
په کوټه و څو علي و چې دین کې ما او اکرام الله نن دې
ها
او خپل اخیری دا د کوټه لا غوډو چې نو چې دین کې ما په دې ته یو دا ولا چې د دې په خپل وږي څه دې ما خبرې لا ما ته دې بنا چې په کوم دې چې شالو چې څنګه په روچ لاړو دا موږ یو ټول دې چې په روپ راو باندې دې دې علي پول باندې شری دا غلام عزت دغه ولاړو دا د دیواله کمانډان دې چې موږ څوک سره مخ لاړو موږ یې چې دا چې ما چې دا یې او څه وو څه ونه تا کا شو دا یو موږ له څنګه له څنګه پر خو موږ بل لا او څه کړی یو څه سره دا چې دې بل دې 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 دا موږ دې دې دا خبره کیږي چې دې موږ دا تاسو ته ورکړ او بل مثال د سره دا او ته یو څه دې او ته دا چې دې وښمو موږ چې پر خو موږ لاړو دا دې څه څه سره هغه څه موږ یې دې وکړي دا کار او تاسو دا دا به ته موږ او دې پوله چې راو لاو کوم دا څه موږ یې لري دا تاسو مو چې دې ځې کول دې کړی دې مشکل دا ما چې کسان چې کوم او کوم نه موږ ټول ختم شوی دی دا موزیل باندې لاړو نو حالات یې اوس موږ نه هم دا کومه یو روح ته راځي چې خبرې کوي اوس چې دا ورچی
د رضایت مننه د کوټنا یو ورو چې د ویل د کوټ تللې او هغه سیمه چې کمانډان ورته ویل داعش نه پاکې شوې ده لا هم پکې د داعش وسلوالو د همدارنګه شکایت کولو چې دوی لخپل کورونو بي ځای شوی او په ننګرهار کې په استونزمنه توګه البته په جلال آباد ښار کې له استونزو سره ژوند کوي دوستانو په دې دواړو مسلو به په لنډه توګه د خغلی خوګیانی ځوابونه واورو رستنو د داعش له موضوع نه د ننګرهار په نور اړخونو باندې خبرې کوو بیا زیارمل صاحب ته ورځو مهرباني وکړئ خوګیانی صاحب تاسو د دې مونږه د دوو اوریدونکو اندېښنې واوریدي یو ویل دا خبره ما په نورو ځایونو کې هم د اوازو تر حدل اوریدلې ده چې زینو وسلوالو ته په سیمه کې یو ډول کارتونه توزیع شي وو دغه خبره تاسو څومره منئ یا څومره په اړه معلومات لري او همدارنګه دغه ورور چې ویل چې کوټ کلا هم هغه سیمه چې حکومت وایي له داعش پاکې شوې دي د داعش خال خال وسلوال پکې شته مهرباني
مننه هغه محل چې کوم کډوال یا نور د کډوالو په نوم باندې څوک اچین یانور ولسوالی ته راتم شوی دی خای چې د سر وین مرسی هم پر مهال شي زکه دا یو گاونډي ثوب او یاد یوادواله یاد بنو پالنی یو دود دی ولی هیڅ کله په دې نوم چې دادی مخالفینو اوسیږي او دادی په ورس دا د حرکت تر سره کړی هیڅ کله داس کسانو سره مرسی نه تر سره شي او نه هم ورته د نظام ګټه باندې د نظام دی ملاتړي په توګه ورته نه کارتونه ورکول شوي دي په دوهم قدم کې تر اوسه پورې کوم ملګري چې مخکې د کوټ پاړه د ښنه څرګنده کړه چې اوس هم هلته د ایشیان شتون لري موږ تر اوسه پورې د کوټ ولسوالۍ په بشپړ ډول د ایش وسلوالو څخه پاکنه اعلان کړي اوس هم هلته ستونزې شتون لري هغه چې له کلونو له مودو راهیسې دوی په کوټ کې محکمې ښاروالۍ او بیلابیلې چاري تر سره کولی دوی په یو ونه کې دوی څه بشپړ پاکول د سمندي زموږ هغه عمومي عملیات چې دوی هغه مهم ځایونه ملمن ده وړي دي ولی تصفیوي عملیات لا هم مالته ده ملري تر څو فردي ډول د دوی کسان هم ونیول شي یا ودل شي او دوی څه بشپړ ډول کوټ پاکیلال شي هغه کورنۍ چې هغه کډوالې شوی دي له هغه سره یو سروې تر سره شوی ده د کوټ ولسوالۍ د ولسونو مشر الته قومي مشر حاجی حیات خان هغه په همکارۍ باندې زموږ د ټیمونو لري ها کتان چې کړوال شوی دا وې سره تر ډیره کچه پورې په منظم ډول مرستې تر سره شوی ها کورنۍ چې لمرستې محرومي پاتې دي کولای شي چې د ولسوال صاحب یا د قومي مشر چې د کور مشر دی حاجي ایب خان سره اړیکې وکړي
ډېر زیاته مننه کوو ښاغلی خوګیاڼی زیارمل صاحب. د داعش په اړه لتانه د وروستي ځل دپاره اورم، بیا نورو مسایلو ته ځو. د ننګرهار تاسو مخکې خبرو کې هم وویل، د ښاغلي خوګیاڼی په خبرو کې هم څرګندېده، عموما دا څو کله چې موږ خبرونه څارو تر دې هم معلومېږي چې داعش یوه ډله ده چې ورو ورو په ننګرهار کې په ځینو ولسوالیو کې ځواک پیدا کړ، یا د تېروتنې له مخې، یا د چارواکو د نه پاملرنې له مخې، او یا دا چې دا ډله ډېره پیاوړې وه. هر څه چې وو خو دا ډله اوس پیاوړې شوې ده. په زه دې څو ځل تاسو د عملیاتو یادونه هم وکړله چې عملیات شوي دي، دوی سیمې پریښې دي، د سپین غره لمنو ته تللي، بېرته راښکته شوي دي. اوس چې کوم عملیات روان دي، خوګیاڼی صاحب چې په اړه باندې خبرې وکړې، د دې عملیاتو په اړه باندې راته تاسو ووایي چې څومره توقع لري، آیا واقعا په دې باور لري چې حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر او په کابل کې امنیتي ادارو مشران په دې عملیاتو کې جدي دي، او دا ځل به د داعش ډلې ټغر ټول کړي له دغه ولسوالیو نه؟
ځان ځان خو داسې ښکاري چې ولسمشر او د کابل نور
د زیارمل صاحب ټلیفون په هغه مهال کې قطع شو چې موږ غوښتل خبرې ورسره وکړو. خدای وکړي چې چارج پکې نه یې تمام شوی او موږ سره بیا په تماس کې شي. خو ګانې صاحب تاسو راته د همدې پوښتنې ځواب وایي، څه فکر کوئ چې دا عملیات به د داعش په بشپړې تمامۍ باندې تمام شي، او که بیا به دا وسلوال د سپین غره لمنو ته چې ډېرې غرنۍ سیمې دي هلته به وتښتي او بېرته به دغه سیمې لاندې کړي؟
مننه. ما وخت یادونه وکړه چې دا عملیات د نورو عملیاتو سره توپیر لري. نظام خصوصا جمهور رئیس او همدارز بهرني همکاران کلک هوډ لري او امر کړی چې په ټول توان سره باید داعش په ننګرهار کې د دوی ژر ډېر وویستل شي. تاسو وکتل چې د لومړي ځل لپاره د داعش د ځپلو په موخه د لرې واټن توغندي استعمال شول. د لومړي ځل لپاره هغه تجهیزات او امکانات د افغانستان ملي اردو یا ملي قواوو څه په واک کې ورکړل شول تر څو په ننګرهار کې د ځپلو لپاره استعمال کړي. د لومړي ځل لپاره د ولس شوراګانو سیستم جوړ شو. دا هغه څه دي چې د تیرو عملیاتو سره توپیر لري، او ولس یو ډول تنګ شوی هم دی. دوی هم کلي دا ځلي داعش ته دوی سیمو څخه ووځي، تر ډېره کچه د حکومت همکاري او ډېر کرنه د ولسونو همکاري به انشاءالله دا ځل بیا پرې لږدي چې داعش خپلې ځالې پیدا کړي، دلته یا بیا حضور پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه کوو زیارمل صاحب، راسره بیرته وصل شوی دی. زیارمل صاحب، پوښتنه خو مې مخکې تاسو واورېدله، د تاسو څرګندونې موږ وانه اورېدلې، متاسفانه ټلیفون هم قطع شو. اوس مهرباني وکړئ راته ووایئ چې څه فکر کوئ چې دا ځل به دا عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي، او د داعش ټغر به له افغانستان له ننګرهار نه ټول کې او کنه، او همدارنګه د ولسونو نظر په دې اړه څه دی؟ ځکه چې یوازې دا خو د حکومت دندم نه ده، دغه سیمې خو ولسونه پکې پراته دي، قومونه پکې پراته دي، دوی څه کولی شي د خپل خوندیتوب لپاره، د خپل سیمو د خوندیتوب لپاره دوی پکې څومره ونډه اخلي؟
مننه. ورسیو خبرونه کوم چې خبرونه لار نه نه تاسو د ولسمشر ورسی مدبتی کانفرنس د ننګرهار کې د خلاف لوبي کې ورشه د جديت معلومي کې ظاهر نه البته عام ولسمشر هم نور امنیتی چارواکي یو څه جدي وو ورسته ورسی مدبتی کانفرنس کې. دا غنه ورسته چې دا پریکړې وشوې او او عملیات وشول په کوټو لسپانه کې، نو یو څه لاسته راوړنه دا لرله چې د میډیا په مخ باندې دا راغلل چې دوی د داعش کوم مرکز لمنځه وړی دی، امنیتي ځواکونو ته هغه سیمه په لاس باندې ورغلې ده، ځکه چې هلته د داعش محکمه وه او دفتري اسناد او ځینې کاغذونه چې هغه میډیا خپاره کړل د دوی لاسته ورغلي دي. دا د دوی دپاره ظاهرا یو بریا وه د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې. لیکن لکه څنګه چې مخکېنی اورېدونکي ویل، سیمه ییز خلک لا اوس هم وایي چې د کور په ډېرو برخو کې دغه وسلوال دي، که په منظم ډول نه وي نو خواره واره شکل سره موجود دي. او د سیمایي خلک لا اوس هم د ترڅو چې حکومت کوټلي کارل اثر اورل نه لري د حکومت په دا ډول عملیاتو باندې شکمن دي ځکه چې په تیر کې تاسو ډیر عملیاتو شوي دي او دلته چې حکومت یې ځواکونه هغه ځواکونه چې ځانګړي عملیات ترسره کړي دي دلته د سیمې راوتلي دي نو دا چې بیا د داعش رقم ته پاتې شوي دي نو سیمایز خلک لا هم د حکومت ترڅو چې صحیح تصفیهکاري نه وي چې د حکومت عملیاتو ته شک په سترګه ګوري لکه مخکې ځینې ملګرو دا هم ویل چې حتی په ځینې سیمو کې پخوانی وسلوالو ته کارتونه ویشل شوي دغسې ډېرې ناباورۍ موجودې دي د سیمایزو د خلکو سیمایزو خلکو د ونډې په اړه همدومره ویلی شم چې سیمایزو خلکو هم په چین کې هم په د سینګر ولسوالۍ په ځینو سیمو کې معمول دره همدارنګه په کوټ ولسوالۍ کې همدومره وکړه چې د حکومت اتیا سل کسې پولیسو ولسوالۍ نه شوه ساتلی همدا سیمایز خلکو چې ولسوالۍ ساتلې همدغه سیمایز خلکو چې محلي پولیس د دوی په مټ رامنځته شول حتی له محلي پولیسو نه ورهاخوا د یو بل تشکیل جوړ کړه چې سیمایز پاسوالو په نامه باندې همدا د سیمایز خلکو همکاري د خپلې سیمې نه دفاع کوله لیکن په هغه وخت کې حکومت څه وکړل په هغه وخت کې حکومت هم کله چې دې خلکو خپلې سیمې د بهرنیو جنګیالیو ډلو په مقابل کې سپر کړې وې د خپلې سیمې دفاع کوله حکومت ورته پورا لویاته مهمات ونه رسولی شول حکومت یې په خپل وخت هغه ټیم باندې مرستې ته ور ونه رسېده ښه چې کله دغه سیمایز پاسنوال وځپل شول محلي پولیس یعنې د سیمې نور اوسېدونکي ښه صحیح وځپل شول نو حکومت بیا عملیات شروع کړل داسې ډېر ځل شوي دا اول ځل نه دی د افغانستان په نورو سیمو کې هم کله چې حکومت مېزه خلک تحریک کړی دي چې خپل ځان خپل دفاع وکړي او تقریبا خلک دغه سیاسي اقدام ترسره کړی دي نو تر ټولو لومړی هم دغه مېزه خلک د مخالفو جنګیالیو لخوا ځپل شوي دي اوس د اچین ولسوالۍ د شمارو د ډېرو نورو سیمو حتی د هاسکې نینې ولسوالۍ ډېری خلک د ننګرهار نورو سیمو ته کډه شوي دي حتی لغمان ته کډه شوي دي کابل ته هم دغه مزاشو کډوالو
ډېره زیاته مننه ډېره مننه کوو زیارمل صاحب. ښاغلی خوګیړی تاسو راته د ننګرهار د نورو ولسوالیو د وضعیت په اړه ووایئ. په هغه ځایونو کې چې وسلوال د داعش ډلو سره تړلی نه دي په نورو ولسوالیو کې تاسو راته د ستونزو ووایئ چې له څه ستونزو سره مخ یې او په وړاندې یې څه اقدامات کوئ.
مننه. موږ د ننګرهار
دوستانو متاسفانه چې د خوګیانی صاحب غږ قطع شو موږ به بیا هم هڅه وکړو چې تماس مو ورسره روغ شي. زیارمل صاحب تاسو راته ووایئ هغه سیمې چې د داعش تر ولکې لاندې نه دي د ننګرهار نورې ولسوالۍ لکه دغه د سارکو د کامې خواته د خیوې ولسوالۍ کامه هغه ولسوالۍ چې د داعش حضور پکې کم دی د سرخرود ولسوالۍ یا د خارتنورې څیرمې ولسوالۍ په دې کې وضعیت له څه قراره دی؟
یوازې اسلامي دولت دلې ستونزه په ننګرهار کې نه ده. د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې لکه چپلیار د خوږیانیو دغه څو ولسوالۍ دي چې سارک دی د سره رود ولسوالۍ ځینې سیمې دي دلته ظاهرا حکومت واکمن دی لیکن اوس هم غیر قانوني مساوالې ډلې دلته څو چیلنجونه دي. یو دا ده چې ځینې حکومتي چارواکو یا چارواکو پورې اړوند کسانو غیر قانوني مساوالې ډلې دي سیمه ییزه شخړې راولاړې کړي دي او دوی پکې د چا خبره اوبه خړوي مایا نیسي او یوه ډله یو مشکل دا دی. بل مشکل د مسلوالو طالبانو دی چې د مسلوالو طالبانو یا د اسلامي امارت د ډلې او ځینې کسان په ځینو سیمو کې فعال دي لکه د خوږیانو په ځینو لرې پرتو سیمو کې وخت نا وخت دوی لارې پرې کوي وخت نا وخت ځینې سیمې د حکومت له کنټروله په خپل لاس کې اخلي وخت نا وخت وسلوال جنګونه کوي او تعرض کوي. حتی په تېر لس ورځې وړاندې شاوخوا دوی د سارک ولسوالۍ باندې عملیات لرل او بریج چړو. همدارنګه د ننګرهار ځینې ولسوالۍ ډېرې امن دي، تاما اوس تقریبا سل فیصد امن ولسوالۍ ده. خلک کامې ته میلو ته ځي، حتی د کابل نه خلک راشي کامې ته د میلې لپاره ځي. شیروا او درینور ولسوالۍ، ګوشتا، مومندری ځینې سیمې او یعنې د ننګرهار ځینې نورې ولسوالۍ پوره امن دي. خو هغه هلته کوم پوره امن دی، هغه هم د سیمه ییزو خلکو د یو قومي تړون له مخې چلته، یا ټول یو قوم پروت دی او یا داسې دي چې سیمه ییزو خلکو په خپله یو څه هڅې کړي دي چې د دې سیمه کې دغسې وسله والو ځای نه دی پیدا کړی.
ډېره زیاته مننه.
د سپینګر په لمن کې
او بخې د منګ وخت په کمې دوه ډېر زیات مننه زیر مل سپ تاسو ته په خره کې بیا مرزو یو اوریدونکو راخلو په اسکایپ کې را سره په تماس کې دی، غواړو لند لدنه واورو. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي او خپل نظر مو مراته وای لند غوندي.
او صافي خبرې کوم د استرالې د استرالین څخه تاسو سره ان سپ تاسو ته سلامونه ویم، او زیر مل سپ ته خو غني سپ ته زیات سلامونه ویم.
وعليكم السلام.
مننه. څومره دا مخکې چې دغه تور بیرغین خپل حضور په ننګرهار کې را څرګند شولو، د دې سره جوخت د میډیا د لارې، د رسنیو د لارې، نو د هغې د لارې نه موږ واورېدل. دې سره جوخت د سوریې له تور بیرغین دغه ظالمان وویل چې موږ د دې حضور چې دی موږ په افغانستان کې نه تاییدو، او موږ په افغانستان کې دې سره کار نه لرو. موږ یوازې خپل فکر او دغه چې دی هغه په سوریه باندې دی. نو هغې داسې تی کړه، تېرو ورځې د ناټو ځواکونو مشر هغې هم دا خبره تی کړه چې دغه پاکستانی ملیشي دی او د پاکستان د خو د پاکستان اکثریت د پاکستانی ملیشي دی او ورسره ملګری کېږي او د پولي دا خوا نه راوړي او دغلته دی جنگ کوي او بیزي او جنگ کوي. نو زموږ ټول ولس او دا خلک په دې باندې پوهیږو چې دا پاکستانی ملیشي دي او د دې سره اکثریت همدغه پاکستانی ملیشي دي چې دې خوا ته راوړي د روانکاریا خپل اهداف دپاره. فقط نوم ته تغیر ورکړې دي، موږ بهرني ادوا دغلته نشو تاییدولی. دا همدغه کسان دي، اوس یې اصلي مرکزونه کې دي په مامند په سیمه کې یو غټ مرکزونه پراته دي. که چېرته دولت په رښتینې مانې غواړي چې د دې اصلي مرکزونه د منځه ویسي، هغه د مامند په سیمه کې د دې اوس هم فعال مرکزونه پراته دي.
ډېره زیاته مننه. د موږ وخت په کمېدو دی، نو د تانه مننه کوو. د تاسو نظر مو واخیسته. د دې ورور نظر دا دی چې دغه وسلوال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې چې په سوریا او عراق کې حاکمه ده، ولته خلافت اعلان کړی، له هغوی سره اړیکه نه لري، او دا د پاکستان د په وینا ملیشي دي چې له پولې دې غاړه راوختي او دلته خپل اهداف تعقیبوي. خو ګاڼه صاحب تاسو ته راځو، د دې اوریدونکو او د زیرمل صاحب په خبرو هم حکومت تفسیر لري، او همدارنګه زما غا د پښتنې په اړه هم راته ووایي چې د تاسو فکر باندې هغه سیمې چې د داعش تر واک لاندې نه دي، په هغه ولسوالیو کې ستونزې شته دي، خصوصا دا د سپین غر په لمنو کې نورې ولسوالۍ چې دي، د حصارک کې، حتی په سرخلود کې ویل کېږي چې بریدونه کېږي، په خوږیانیو کې، دې خواته په نورو ولسوالیو کې. د دوی په وضعیت باندې او دغلته د تاسو چارې څنګه روانې دي؟
یو د دې ملګري په ځواب کې وایي چې وسلوال مخالفین هر چا پورې تړاو ولري، هغه د ولس او نظام مخالفین دي. دوی ځپن زموږ دنده، ولې بای قید کمه چې د داعش په نوم د دې وسلوالې ډلې کې یو زیات شمېر پاکستاني کسان شتون لري. عموما په ننګرهار کې د وضعیت د ښه والي په موخه اداري هغه غوښتنې چې د ننګرهار ولایت مقام کړي وي د مرکزي ادارې د پاملرنې وړ ګرځېدلي، او اقدامات یې ډېره هیله مندي پیدا کړې چې هغه ستونزې چې په ننګرهار کې دي انشاءالله حل به شي. یو عموما په ننګرهار کې عمومي عملیات ترسره کول، او دا عملیات داسې میکانیزم باندې چې بیلګې به یې شینواري ولسوالۍ شي چې هلته ترسره شي او موږ هلته ښه نتیجې ولرو، دا به د ننګرهار په نورو سیمو همداراز د هېواد په کچه ترسره شي. په دویم قدم کې عموما په د ولسوالیو په کچه هغه ولسوالان چې هغوی پاتې راغلي وي یا د ولس ستونزې په ښه توګه تر حکومت نشي را رسولی یا ولس پر ځان نشي راټولولی. د هغه ولسوالانو په اړه به ډېر ژر نوې پرېکړې وشي. ځینې ولسوالان چې هغوی په اوسنیو شرایطو کې یعنی جنګي وضعیت کې هغوی په ځینو سیمو کې مثبت ارزیابي کېدل هغوی هغه سیمو ته تبدیل شول، ولې د ګڼ شمېر نورو په اړه به ژر نوې پرېکړې وشي. د ننګرهار په ولایتي ډېرو رسانو کې هم ګڼ شمېر تحولات تر اوسه پورې رامنځته شوي دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري. د اساسي موضوع به چې هلته هم د تغییر او تبدیل موضوع هغه څه دي چې د راتلونکي لپاره یې هیله مندي پیدا کړې ده چې په راتلونکي کې به انشاءالله وضعیت د ښځو په حال کې شي. پرمختیایي پروګرامونه د مرکزي ادارې یوه ځانګړې ګرهار کې بزر د ځانګړي بودیجې څخه پرمختیایي پروګرامونه هم ترسره شي چې تقریبا ډېر ژر به د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت باندې په جریان باندې کولا روانې چارې ترسره شي. همدغه ډول پروژې به د ولسوالیو په مرکزونو کې لومړی پلې شي او له هغې وروسته به په ولسوالیو قریو ته وغځول شي. دا به هغه څه وي چې د ثبات مثبت تاثیر وکړي، لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه تر هغې پورې چې امنیت تامین نه شي او امنیت د ولسونو په همکارۍ تامینېږي. کله چې امنیت تامین شو هر ډول بیرغونې او نورې چارې به ترسره شي. زموږ غږ په ولسونو همدا چې دوی هم د خپلو منصبونو سره یو ځای د فساد په له منځه وړلو کې همکاري وکړي، همداراز دوی د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي. عملیات ترسره کړي، مخالفین به په سیمه کې وګرځي. دا چې وروسته سیمه څنګه وساتو په دې کې موږ سره ولسونه لا هم ډېره زیاته همکاري وکړي.
ډېر زیاته مننه خو ګڼه سبزه تاسو ته اخر ځل لپاره بیا هم راځم. تاسو خپلې وروستۍ خبرې وساتئ مخکې له دې نه چې تاسو ته راشم. زیارمل صاحب ته ورځم. زیارمل صاحب، تاسو راته د ننګرهار په د خلکو او همدارنګ د مدني ټولنې په استازیتوب باندې د ننګرهار د خلکو مشخصې غوښتنې ووایئ. تاسو څه غواړئ چې په ننګرهار کې او څه باید په ننګرهار کې وشي؟ چارواکي، مرکزي دولت، ولایتي اداره، دوی باید څه وکړي چې بالاخره ننګرهار بیرته له دغه اوسني کړکېچن وضعیت نه د سولې په کور بدل شي؟
مننه چې د ننګرهار د ولسونو غوښتنې ته مو وخت ورکړ. ننګرهار کې یو څو عمده ستونزې دي، هغه به اول لنډه خبره وکړم، بیا به نو د هغه ستونزې د حل غوښتنې د ولسونو غوښتنې دي. لومړی په ننګرهار کې سیمه ییزه مافیا داسې دي، سیمه ییز زورواکي دي چې دوی د تریاکو او نورو غیر قانوني موادو قاچاقبران دي. دوی غواړي چې سیمه پرې یو شکل نه یو شکل نام نه وساتي، نه تورخه منیولې ان تر اشاره کا پورې په دې اوږدو کې د سپینګر لامنې شاوخوا دا د قاچاقبرۍ لپاره ډېرې مناسبې برخې دا د سیمه دوی کوشش کوي چې نام نه وساتي. دغه سیمه ییز زورواکي چې دوی پر یو شکل نه یو شکل سیمه ییز حکومت چارواکي یو ډول ذهن یرغمل نیولي، دوی ورسره نږدې اړیکې لري، دوی دغه چارواکو ته وخت نا وخت ورسره ناستې لري او حتی د رشوت په ډول باندې یعنی موټرې ورکړې دي، کورونه ورته اخیستې دي. د ننګرهار تقریبا هر امنیتي چارواکي دغسې وسلوالو کورونو کې ناسته پا دغسې ماکیایي ډلو د مشرانو په کورونو کې ناسته پاسته لري او هغه معلوم کسان دي. یو ستونزه دا ده، دویمه ستونزه دا ده په ننګرهار کې بیکاری تقریبا اوس سره رسیدلې ده. دا په ټول افغانستان کې په ننګرهار کې ډېره زیاته ده. بله ستونزه دا ده، دولتي ځمکې ټولې غصب شولې او د دغه غصب له امله ځینې نوې خوانه ماسیا تکله شوه، د بل خوانه ولس نا امیده دی. په اوس وخت کې له حکومته ځانګړې غوښتنې دا دي چې د ماسیا چې هغه د ننګرهار په نامه کې رول لري د وسلوالو فعالیتونو انتخابی او خپل سره وسلوالې د جلال آباد په ښار کې سرسری وسلوالی ڈلی لیبل کیږي چې هیڅ ډول دولتي یونیفورم یې پسند نه وي. د ښار په منځ کې هر سړی کولی شي کلشنکوف وګرځي، تماچا وګرځي. که څه هم په وروستیو اونۍ کې دغه څه ظاهري اقدامات وشول، دلته چې دی حکومت ډېر نمایشي بڼه لري، عملا حکومت کوم ټاکلی دریځ نه لري چې ننګرهار دی یو یو فورم نه او بېرته هغه د امن کور وګرځي. که دا د حکومت په اراده کې وای نو ننګرهار د کابل دروازه ده، ننګرهار ته هر ګواښ کابل ته ګواښ دی، نو اوس به ننګرهار دومره نه امن نه و. حکومت په دې اړه بیا نه چې ډېره ورځ خصوصا د ننګرهار د امنیت په اړه او د معاشي ډلو د ځپلو په اړه حکومت مرکزي حکومت ډېره ورځ حتی داسې معاشي ډلې دي چې په پارلمان او تر وزیرانو پورې دوی رشوت چلیږي، دوی پیسې چلیږي، او همدغه معاشي ډلې دي چې په حکومت او ملت ته زیان دی. خبر ایجنسی نے اپنا حجر راوڑی انتر کابل پوری رسوی کہ ننگرار ماسیا ونی بطل شی نو ننگرار با
ډیر زیاته مننه کوو، ډیر زیاته مننه کوو زیارمل صاحب، د تاسو نه خو مننه کوو، رخصت درکو. زه ورسته پښتنه له خوګیانی صاحب نه کوم. دوستانو، په ننګرهار کې مدني فعال او د ژوند خیریه بنسټ یو فعال رضاکار انجینر صاحب راحت ګل زیارمل وو چې د ننګرهار په وضعیت د مدني ټولنې او همدارنګ د خلکو په استازیتوب خپل نظر سره شریکو. خوګیانی صاحب، تاسو هم خپل خبرې راته راټولې کړئ. د زیارمل صاحب د خبرو په اړه راته ووایي، دغه مافیا په اړه راته ووایي، او ته وایي چې د جلال آباد ښار د وضعیت په اړه هم شکایتونه شته دي. وخت کم لرئ، یوازې درې دقیقې لرئ، نو مهرباني وکړئ.
مننه. زه یو تشویش وایم، یو اندېښنا چې هر مهال انتقاد کېږي چې مافیا کړی. یو ګران زرمر صاحب د حتی د موټرو موضوع هم یاده کړه، ولې موږ د یو جرأتناک وګړي په څه ګولې نه وایو چې پلانکی یا څوک هغه د مافیا کړی یو مشر دی یا یو مافیا کړی دغه کسان دي. تر اوسه پورې هیڅوک دا چې جرأت خو مدني ټولنو یا نورو ډلو چې د یو کنفرانس له لارې اقرار راپاڅېږي او دغه د دوی په وینا چې مافیا کړی شتون لري، دوی دغه کسان اعلان چې تر څو د ولایتي ادارې او د مرکزي ادارې نه ورته وشي او دوی خپل مسؤلیت په جلال آباد ښار کې ښایي چې د بېلابېلو لارو څخه ستونزې او اندېښنې د خلکو ذهنونو ته رسېدلې دي، ولې دښمن هر مهال همېشه هڅه کوي چې دوی تخریبي کړنې ترسره کړي. خو موږ هم زموږ امنیتي منصبین بیداره دي، زړور دي، دوی ته هر مهال د رهبرۍ کې د نظامي شورا په غونډه کې د ښار په اړه ځانګړې سپارښتنې کېږي او ځانګړې تدابیر نیول کېږي. د دې تر څنګ چې ولسوالیو ته نوي تدابیر نیول کېږي، هماغه لحظه د ښار په اړه یو نوي اقدامات ترسره کېږي. هر وار زموږ د ملي امنیت وزارتونه هر چې تصفیوي عملیات کوي او پلټنې ترسره کوي، د تورې حقوق او وسلوالو پر ضد عمل روز کمپاین روان دی. د لړۍ که څه ټکنۍ واوسېږي، ولې دوامداره به واوسېږي.
ډیر زیاته مننه کوو ښاغلی عطاالله خوګیاڼی، د ننګرهار د والی ویاند او د مطبوعاتي ادارې له فعالانو. قدرمنو دوستانو، له ښاغلي خوګیاڼی او ښاغلي زیارمل او هغه اورېدونکو نه چې په دې خپرونه کې راسره برخه اخیستې وه، له ټولو په مننه. دا خپرونه پای ته رسوو. په دې خپرونه کې چې کوم نظریات خپاره شوه، هغه زموږ د اورېدونکو او میلمنو نظریات وه. د ازادي راډیو نظر څرګندونه نه کوي. د ننګرهار په اړه ګڼ نور سوالونه، پوښتنې او مسایل له بحث نه پاتې شوه. زموږ په نورو خپرونو کې به پې غږیږو. زه درنه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ.
جانا چم خوگیگی.